افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو دی خبری مجلې ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. پایلې د سات په خبرونو کوو. ورسل هغه چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویل د تهران پر ضد ډیرو قوي انتخابونو په اړه غور کوي. تهران وایي چې له متحدو ایالاتونو سره خبرو اترو او یا جګړې دواړو ته چمتو ده. دا څرګندونه داسې مهال شوې چې راپورونه د حکومت ضد مظاهره کوونکو پر وړاندې د سخت او تاوتریخوالي ډک ځپلو په ترڅ کې د سلګونو او ښایي زرګونو کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي. ترامپ د جنوري په 11 ناوخته د ایر فورس 1 الوتکه کې خبر اعلان ته وویل د امریکا پوځ په ایران کې د بیلابیلو انتخابونو څېړنه کوي څو د اعتراض کوونکو ملاتړ وکړي. دا خبرې د هغو نتایج شو راپورونو په ترڅ کې شوې چې وایي د دغو اعتراضونو په ترڅ کې له 500 څخه زیات کسان وژل شوي او د بشري حقونو ځینې ډلې وایي چې د وژل شوو شمېر ښایي له دې څو چنده زیات وي. د بشري حقونو د فعالانو د خبري اورګان هیرانا د راپور له مخې په ایران کې د تیرو 15 ورځو اعتراضونو په ترڅ کې 544 کسان وژل شوي، 496 وژل شوي ایراني مظاهره چیان او 46 نور حکومتي ځواکونه خودل شوي دي. هیرانا د ایراني فعالانو امریکا میشته خبري سازمان دی. د سازمان په خبره له 10 زیات کسان نیول شوي هم دي. د دې چې په ایران کې نن د 4 ورځې په مخ انټرنیټ بند او مخابراتي شبکې له خنډ سره مخ دي. د مرګ ژوبلو او نیول شوو کسانو شمېر په خپل واک توګه نشي تاییدېدلی. اعتراضونه د ایران د 10 ولایتونو په 168 ښارونو او ښارګوټو کې روان دي. یو شمېر افغان متقاعدین وایي چې د تقاعد ترلاسه کولو لپاره آنلاین لیکنې دوی ته لاستونزې پیدا کړې دي. دوی ازادي راډیو ته وویل ډېری متقاعدین له ډیجیټل وسایلو سره بلد نه دي او نه هم انټرنیټ ته لاسرسی لري. د طالبان د حکومت د مالیه وزارت د دې اونۍ په پیل کې اعلان وکړ چې ټول متقاعدین باید خپل تقاعدي پیسو د ترلاسه کولو لپاره په آنلاین بڼه له یوې نوې انټرنیټي آدرس نوبت واخلي. د وزارت ټینګار کړی چې د تقاعدي د ترلاسه کولو لپاره نور حضوري نوملیکنه نه کوي. د طالبانو د مالیه وزارت درې اونۍ وړاندې اعلان وکړ چې د متقاعدینو د حقونو تادیه په 10 ادارو او 15 پړاوونو کې پیل شوې چې د مختلفو څانګو شاوخوا 2000 کارکوونکي د تقاعد لپاره وړ پیژندل شوي دي. هند او جرمني غواړي د دفاعي صنعت په برخه کې خپل ترمنځ اړیکې لا پیاوړي کړي. دا خبره د هند صدر اعظم نریندرا مودي د دوشنبه په ورځ وروسته له هغې وکړه چې د جرمني صدر اعظم فریدریش مرتس په خپل ټاټوبي ګجرات کې میلمه کړی و. مرتس وویل برلین هم له نوې ډیلي سره د امنیتي همکاریو نږدې کېدل غواړي چې پکې د دواړو هیوادونو د دفاعي صنایعو ترمنځ ژور همکاري شامله ده څو د پوځي تجهیزاتو په برخه کې د روسیې پر دودیز انحصار د هند تکیه کمه شي. د فرانس پرس خبری آژانس راپور له مخې مرتس هند ته په 2 ورځني سفر تللی چې هغه د میل میاشت رئیس چې نوموړي د صدر اعظم په توګه دنده پیل کړې. آسیا ته د هغه لومړی سفر دی. دا سفر همدارنګه د اروپایي ټولنې او هند له سرمشریزې چې دواړه د آزاد سوداګرۍ پر تړون کار کوي 2 اونۍ مخکې ترسره کیږي. د هند او جرمني د مشرانو تر کتنې وروسته یو شمېر تړونونه او ګډې اعلامیې اعلان شو چې هدف یې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ زیاتول دي. په اوس وخت کې د دوی ترمنځ د سوداګرۍ کچه 50 میلیارد ډالر ته رسیږي. خبرونه مولا ازادي راډیو واوري د لوړاندې په خبرونه کې یو شمېر افغان سوداګر وایي د ایران د وروستي وضعیت له امله سلګونه سوداګریز کانټینرونه د ایران په بیلابیلو بندرونو کې بند پاتې دي او هره ورځ دوی ته ډیر زیان رسیږي.
کومه مشکلات چې په ایران کې جوړ شوي دي د نړۍ د موادونو لپاره غټه صدمه ده چون چې د ملن تازه میوې د سفتخانې نه بریږي او هومره زیات مقاومت نه لري.
د طالبانو د حکومت مالیه وزارت لخوا د تقاعد د حقونو د ترلاسه کولو لپاره د آنلاین نوملیکنې د اعلان په غبرګون کې یو شمېر متقاعدین وایي دې بهیر د دوی د تقاعد ترلاسه کولو پروسه لا پیچلې کړې ده. د طالبانو عدلیه وزارت اعلان کړی چې په کابل کې د ځینو بنسټونو او ټولنو دفترونه تړلي. خو یو شمېر افغانان وایي دا بنسټونه د خلکو په لاس نیوي کې مهم دي او د تړل کېدو پر ځای باید سمه کړنلاره ورته ټاکل شوې وای.
حکومت د دفتري بنسټونو د بندېدو پر ځای د دوی لپاره د کار میکانیزم رامنځته کړي یوه طریقه به ورته منځته کړي، ځکه همدا خیریه ټولنې دي چې سلګونه غریبو کورنیو سره مرستې کولې.
در دی شیبی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو اوري کړه خبرونه تر پای را سره ملګرتیا وکي د زینو نور موضوعاتو په اړه هم راپورونه او مطالب لرو خو راځو د خبرونه لومړی موضوع ته یو شمیر افغان سوداګرۍ د ایران د وروستي وضعیت له امله سلګونه سوداګریز کانټینرونه د ایران په بیلابیلو بندرونو کې بند پاتې دي او هر ورځ له دې عمله د کرایې او جریمې له درنو مالي زیانونو سره مخ دي. یو شمیر دغه سوداګرو نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل په صادراتو کې د افغانستان تازه میوې دي چې د ایران له لارې هند ته صادریږي او دغه راز په وارداتو کې بیلابیل صنعتي توکي او د فابریکو خام مواد شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې نږدې دوه اونۍ وړاندې په ایران کې پیل شوي له تاوتریخوالي ډک اعتراضونه لا هم روان دي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
نقیب الله قلمدری چې له ایران د فابریکو د خامو موادو په ګډون د ټایرونو او موبلایلو یو واردونکو افغان سوداګر دی وایي په هغه هیواد کې د ورستۍ اعتراضونو دوام د دې لامل شوی چې دوی مالونه د ایران په بندرونو کې بند پاتې شي. هغه دوشنبه د جنوري په 12 ازادي راډیو ته وویل چې له دې عمله هر ورځ ورته درانه مالی زیانونه اوړي.
د همدغه اعتراضونو او جنجالونو له امله چې په ایران کې رامنځته شوي زموږ مالونه په بندر عباس کې بند پاتې دي چې پکې ټایرونه او موبلایل بار دي. دغه د خامو موادو سلګونه کانټینر د امام خمیني په بندر کې ولاړ پاتې دي. بلې شکه زیانونه ډېر دي ځکه پر مالونو د ډمبرج او جریمه راځي. شخصا زموږ شاوخوا 200 کانټینرونه بند پاتې دي او اندېښنه مو بېحده زیاته ده.
د تازه میوی یو بل افغان سوداګر چې د مهال د افغانستان مڼې او انار د ایران لاله هند ته صادروي هم ورته شکایت لري.
او نور هم مالونه کمزوری کیږي خرابېږي کله مالونه خراب شي مونږ ارتا جد بدري لره کړه لږه په تزر لکیږي.
په ایران کې د دغه لاریونونو له امله اوس مهال ټلیفوني او انټرنیټي شبکې هم غیر فعال شوې دي چې د چاري هم د افغان سوداګرو پر راکړه ورکړه منفي اغیز کړي. حاجی بشیر چې له ایران تازه سبزي واردوي ازادي راډیو ته وویل چې د ټلیفون او انټرنیټ د پرې کېدو له امله له څو ورځو راهیسې د خپل مالونو د بارګیري په اړه هیڅ معلومات نه لري. په دې اړه د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونې مسؤلینو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې نږدې دوه اونۍ وړاندې په ایران کې پیل شوي له تاوتریخوالي ډک اعتراضونه لا هم روان دي. دغه لاریونونو نه یوازې افغان سوداګر بلکې حال تمیشت افغان کډوال هم لګنو ستونزو سره مخ کړي. همدارز یو شمیر افغانان چې د کورنۍ غړي په ایران کې اوسې وای چې لدی وضعیت څخه سخت اندېښمن دي او زیاتوي چې په ایران کې د انټرنیټ بشپړ پرې کېدل د دې لامل شوی چې خپل خپلوانو سره اړیکې پرې شي. د ایران په بیلابیلو بندرونو کې داسې مهال افغان سوداګر د مالونو د درېدو خبره کوي چې اوس مهال له پاکستان سره هر ډول سوداګریزي اړیکې بندې دي او د دواړو هیوادونو ترمنځ نږدې درې میاشتې مخکې د ډیورن کرخې په اوږدو کې د رامنځته شوي نښتو له امله تړل شوي لارې لا هم د هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې دي.
د افغان سوداګرو د اندېښنو په باب مو واورېدل. بیا هم د ایران په موضوع کې تم کیږو. وروسته له هغې چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ خبرداری ورکړل چې دی د تهران پر ضد ډېرو قوي انتخابونو په اړه غور کوي. تهران وایي چې له متحدو ایالاتونو سره خبرو اترو او یا جګړې دواړو ته چمتو دی. دا څرګندونې داسې مهال کې کیږي چې راپورونه د حکومت ضد اعتراض کوونکو پر وړاندې د سخت او تاوتریخوالي ډک ځپلو په ترڅ کې د سلګونو او ښایي زرګونو کسانو وجل کېدو خبر ورکوي. د بشري حقوقو د فعالانو د خبري اورګان هرانا د راپور له مخې په ایران کې تیرو 15 ورځو اعتراضونو په ترڅ کې 544 کسان وژل شوي، 406 نوي وژل شوي ایراني اعتراض کوونکي او 80 نور د حکومتي ځواکونو غړي خودل شوي دي. په عین حال کې ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنې د ایران پر حکومت غږ کړی چې د اعتراض کوونکو له ځپلو دي لاس واخلي. نور په دې رپورټ کې.
د ملګرو ملتو د بشري حقوقو لوی کمشنر فولکل تورک په یو اعلامیه کې په ایران کې د اعتراضونو په ترڅ کې له تاوتریخوالي د کار اخیستو او په ټول هیواد کې د انټرنیټ د پرې کېدو په اړه ژور اندېښنه څرګنده کړې. هغه د نړیوالو قوانینو له مخې د سوله ییز اعتراض حق ته په اشاره وویل د ټولو مرګونو پیښو په اړه باید بیړنۍ خپلواکي او شفاف څیړنې وشي. د بشري حقوقو د هر ډول سرغړونې له عاملانو سره باید د نړیوالو معیارونو او اصولو له مخې محاسبه وشي. نوموړی په درست ایران کې د انټرنیټ پر چاو کېده د بیان ازادي خلاف او معلوماتو ته د لاسرسي خند وباله او ویل دا کار د هغو کسانو پر فعالیت منفي اغیز کوي چې د بشري حقوقو سرغړونې مستندوي. هم درست د ضروري او بیړنیو خدماتو لاسرسي هم اغیزمنوي. د پنځشنبه ماښام راهیسی په ایران کې انټرنیټ او د اړیکو لارې په بشپړ ډول پرې شوې دي. هم درست د بشري حقوقو نړیوال سازمان او د بشري حقوقو څار ادارې هم د جمعې په ورځ د ایراني معترضانو په وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسیدو غوښتنه وکړه. د دوړو بنسټونو په ګډه اعلامیه کې ویلي چې ایرانی چارواکو د 2015 کال د دسمبر له 28 راهیسی په ټول هیواد کې په خونړی ډول معترضان ځپلي چې په کې د امنیتي ځواکونو له لوري د زور او وسلو ناقانونه کارول او پراخیو خپل سری نیونی شامل دي. په اعلامیه کې ټینګار شوی چې د سپایي پاسداران او پولیسو په ګډون امنیتي ځواکونو په غیر قانوني ډول له ټوپکونو چرایي وسلو او وبوشینونکو موټرو اوشکي بهيونکو غاز او وهلو ټکولو څخه کار اخیسته ترڅو زیاتره سولېز معترضان تیت پرک وبیروي او مجازات کړي. د بشر نړیوال سازمان او د بشري حقوقو څار سازمان زیاته کړي د ایران خلک چې په زړورتیا د لسیزو ځپنې په وړاندې خپل غوسه څرګندوي او اساسي بدلونونه غواړي یو ځل بیا له داسې خونړي چلند سره مخامخ دي چې پکې امنیتي ځواکونه په غیر قانوني ډول پر معترضانو ډزې کوي، هغوی نیسي او وحي ټکوي. د بشن نړیوال سازمان په جلا اعلامیه کې د ایران د انټرنیټ پرې کېدل د حکومت هڅه بلل چې د معترضانو په وړاندې د خونړۍ ځپنې کچه پټ کړي او دا اقدام غندلې دي. په اعلامیه کې راغلي چې د انټرنیټ پرې کېدل یو بشپړ قصدي اقدام دی او دا حالت د بشري حقوقو د سرغړونو د مستندولو مخنیسي، لکه د امنیتي ځواکونو له لوري ناقانونه وژنې او د دغو دولتي جرمونو لپاره د معافیت دوام تلار هواروی. د بشن نړیوال سازمان د وژل شویو کسانو د شمیر د زیاتیدو په اړه د راپورونو په یادولو سره په نړیواله کچه د بیړنیو ډیپلوماټیکو اقداماتو غوښتنه کړې او خبرداري ورکړې چې د انټرنیټ د پرې کېدو تر سیوري لاندې چې امنیتي ځواکونو ته د سرغړونو لپاره پوش برابروي د لا ډیرو وینو تویدو خطر شته. سره له دې چې بشري حقوقو نړیوالو بنسټونو خبرداري ورکړي او د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو مشرانو د معترضانو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي غوښتنه کړې، خو د ایران د حکومت چارواکو خپل ګواښونه لا زیات کړي دي. د تسنیم ټلګرامي چینل او د ایران دولتي رسنۍ چې له ایران څخه بهر هم لاسرسي ورتشته په پراخه کچه د اعتراضونو تصویرونه خبروي او د بلوان امنی ورانکاری او د پوزي او امنیتي ځواکونو د شهادت یادونه کوي. د سپایي پاسداران استخباراتي ادارې په یو اعلامیه کې ویلي چې د دې وضعیت دوام د منلو نه دی. د ایران د استخباراتو وزارت هم له خلکو غوښتي چې هغه کسان وروپیژني چې دوی د امریکا او سهیونیستي رژیم اجیر ترهګر او ورانکاران بولي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د طالبانو د حکومت مالی وزارت لخوا د تقاعد حقونو تر لاسه کولو لپاره د انلاین نوملیکنې د اعلان په غبرګون کې یو شمېر متقاعدین وایي د بهیر د دوی د تقاعد تر لاسه کولو پروسه لا پیچلې کړې ده. یو شمېر دغو متقاعدینو ازادي راډیو ته وویل ډېری متقاعدین له ډیجیټل وسایلو سره بلد نه دي او نه هم انټرنیټ ته لاسرسی لري. نور په دې راپور کې
په افغانستان کې یو شمېر متقاعدین وایي د تقاعد حقوق ترلاسه کولو لپاره آنلاین نوملیکنه دا پروسه نور هم پیچلې کړې ده. دوی ازادي رادیو ته وویل چې ډیری له نوې ټکنالوژۍ سره په بشپړ ډول بلد نه دي او انټرنیټ ته هم لاسرسی نه لري. په دې ډول محمد اتل ازادي رادیو ته وویل چې دوی باید د نوملیکنه پروسې بشپړولو لپاره په نورو تکیه وکړي چې دا موضوع د دوی اندېښنه او روحي فشار زیاتوي.
ډیر خلک دي دغه فکر کوي چې پر پتو دیو لکه شپږ زره خلکو کې امکان لري چې زیاده 3000 3000 سالو زره نه پر پد باندې موافق شي په کار باندې دی آنلاین باندې غشي حاضر شي اما اول ز خپل نسم کول آنلاین ولی مشکل ده مجبور شي خپل لور ته یا خپل قرارت یا بیگانه ته باید ز مراجعه وکم چې ورته د خدای په لاس خو ځاغه په لاس هغه دی ما هغه ورقه است په هغه کې وزارت مالی سره په آنلاین لوري اعتبارونه چې ما نو وخت سره خیته ما ورقه سره خلاصي دي دا دي مشکلات ز خدای ز په واقعیت سره
یو بل متقاعد چې نه غوښتل نو می په راپور کې خبر سی ازادي رادیو سره خبرو کې وویل هلمان دی چې دا بهر ساده سی
همي امکان نه ده یانه ما کې د کابل سیم د 24 ساعت 12 ساعت برقدر
دا ممکن نه ده موږ چې په کابل کې یو په سلر 20 ساعتونو کې 12 ساعت برېښنا لرو په ولسوالۍ او ولایتونو کې دا سانتیا ویډیری محدود دي مثلا څوک چې په سرپل یا تخار بدخشان یا هلمند او روزګان کې دی انټرنیټ ته لاسرسی نه لري ټول متقاعدین پر انګلیسي نه پوهیږي ویبپاڼه څنګه ومومي د متقاعدین عمر له 15 تر 30 کلونو پورې دی ټول له اصلي ټکنالوژۍ سره بلد نه دي
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت مالی وزارت د شنبې په ورځ د جدي په شلمه د یوې خبر پاڼې په خپرولو په افغانستان کې له ټولو متقاعدینو وغوښتل چې د خپل تقاعد حقوقو ترلاسه کولو لپاره د نوبت د خپل تقاعد حقوق ترلاسه کولو د نوبت لپاره د نوي انټرنیټي ادرس د لارې نوملیکنه وکړي د وزارت په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې له دې وروسته به نوملیکنه په حضوري ډول نه بلکې آنلاین به ترسره کیږي په بیان کې ویل شوی چې د دې اقدام هدف د وخت ضایع مخنیوي او په پروسه کې د شفافیت ډاډمنول دي همهاله یو شمېر افغان متقاعدینو ازادي راډیو ته وویل د نوي پروګرام لپاره د اعلان شوي ویبسایټ ادرس د لاسرسي وړ نه ده او دوی د نوملیکنې پاڼې ته لاسرسی نه لري دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د مالی وزارت درې اونۍ وړاندې اعلان وکړ چې د متقاعدینو د حقوقو ورکړه په 150 ادارو او 15 پړاوونو کې پیل شوې د مختلفو څانګو شاوخوا 2000 کارکوونکو د تقاعد حقوقو لپاره ور پیژندل شوي او یو شمېر ته یې د معاشونه ورکړل شوي هم دي خو د ځینو متقاعدینو کورنۍ وایي چې میندو او پلرونو یې د نوملیکنې او حقوقو ترلاسه کولو هڅه کړې خورا ځوابونه یې ترلاسه کړي دي د کندز ښار یو اوسېدونکي چې نه یې غوښتل نومې راپور کې خپور سي د خپل متقاعد پلار په اړه یې ازادي راډیو ته وویل
اونا همی تایمرانی لکرده بودن مگه داخل ما حساب و کتاب بیچارا خودشان باقی برامده بودن
دوی همده پلاونه بش پده کل خو اخیر کی باقی را وطل ورده ویلی وچی مکد دولت حق در بخو آخره پامان دا بهیر یوازی د زین و متقایدین و دا غد غلی کول و لپارده چه لاریونون بایی کول او غختلی چه خپل حقونه ترلاسه کری
دا کابل خاری بی اوسیدون که چه ده هم نو غختل نو میرا پور که خبورسی او مور متقاید دا اوویل
په دې څلورو کلونو کې تقاعد نه دی اخیستی تر دې وروسته یې هم نه واد کوي دا دولت وایي چې تاسو یو مستحق نه یاست مخکې مو هم ترلاسه کړی او ستاسو حق پوره شوی او تاسو حتی د دولت پوروړی یې او ورته نور خبرې کوي یعنی چا چې کلونه د دولت خدمت کړی وي نور هیڅ دي
د متقاعدینو د ټولنې مشر افندي سنگر په دې وروستیو کې ازادي راډیو ته تایید کړه چې په نوي پیل شوي بهیر کې د متقاعدینو لویه برخه د حقوقو لپاره مستحق نه دي پیژندل شوي د دې ټولنې د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د ملکي او نظامي متقاعدینو شمېر له 1,200,000 څخه ډېر دی د طالبانو حکومت د مالیه وزارت روان کال په سنبله میاشت کې اعلان وکړ چې د ملکي او نظامي متقاعدینو د تقاعد حقوق به د مناسب مهالویش پر بنسټ او د تقاعد ځانګړې محکمې او اړوندو څانګو سره په همغږۍ د ګډ مرکز له لارې او پروسیجرونو له بشپړېدو وروسته ورکړل سي د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده د 1403 کال په منی کې د یو فرمان په صادرولو د متقاعدینو د معاشونو مسله محکمو ته راجع کړه او وی ویل چې متقاعدین باید د خپل تقاعد حقوقو د ثابتولو لپاره د تقاعد ځانګړو محکمو ته عریضه وکړي خو د افغانستان د متقاعدینو ټولنې هغه مهال ویلي و چې متقاعدین اړتیا نه لري چې د خپلو حقوقو د ترلاسه کولو لپاره عریضه وکړي او پر محکمو سرګردانه وګرځي
له خبرونو ور اخوا
د طالبانو د حکومت عدلی وزارت اعلان کړی چې په کابل کې د یو شمېر بنسټونو او ټولنو دفترونه تړلی دي د وزارت په یو بیان کې ویلي چې په تیرو دو میاشتو کې په کابل کې د 9 ټولنو 12 خیریه بنسټونو یوې شورا یو سازمان فعالیتونه ارزولي خو د غیر قانوني فعالیت له امله د دوی له ډلې یو سازمان یوې شورا او درې ټولنو دفترونه بند شوي دي که تاسو په بیان کې په دې اړه نور جزئیات ندي ورکړل شوی، خو څومره د وړاندې طالبان حکومت عدلی وزیر په یو مرکه کې په افغانستان کې پر خیریه ټولنو د مالی فساد لامل د فشار راوستو خبره کړې وه. یو شمېر بې وزلي افغانان بیا وایي د بنسټونو او ټولنو د تړلو پر ځای باید حکومت دوی کار ته یو میکانیزم رامنځته کړي، ځکه د دوی په خبره د دغه ټولنو له لارې سلګونه بې وزلو کورنیو سره مرسته کېږي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو د عدلی وزارت وایي چې په کابل کې د یو سازمان یوې شورا او درې ټولنو دفترونه تړلې دي. د دې وزارت یو بیان کې چې یک شنبه د جنوري په 11مه پر خپل فیسبوک پاڼه خپور کړی ویلي چې په تیرو دوه میاشتو کې په کابل کې د 29 ټولنو 11 خیریه بنسټونو یوې شورا او یو سازمان فعالیتونه ارزولي او د ناقانونه فعالیتونو لامل د ځینو دفترونو مهر لا کړی دي. د بیان لمخې د دې وزارت د ټولنو او ټولنیزو بنسټونو د ریاست د څار کمیټې د ټولنو او خیریه بنسټونو مشرانو ته سپارښتنه کړې چې خپل فعالیتونه د طالبانو د ادارې له اصول او تګلارو سره سم پر مخ یوسي او د خپل فعالیتونو راپورونه دوی ته وړاندې کړي. که څه هم په بیان کې د تړل شوی بنسټونو او ټولنو په اړه نور جزئیات نه دي ورکول شوی او دای هم نه د مشخصه کړی چې دا بنسټونه کورنۍ دي که بهرنۍ، خو څه موده وړاندې د طالبانو حکومت د عدلی وزیر په یو مرکه کې د مالی فساد لامل په خیریه ټولنو د فشار دراوستلو خبره کړې وه. نوموړي دا هم ویلي وو چې آن د ځینو خیریه بنسټونو مسؤلین د دوی له اجازې پرته له خپلو بانکي حسابونو پیسې هم نشي ویستلی. په همدې حال کې یو شمېر بېوزله افغانان بیا وایي د بنسټونو او ټولنو د تړلو پر ځای باید حکومت د دوی کار ته یو میکانیزم رامنځته کړي، ځکه د دوی په خبره د دغو ټولنو له لارې سلګونه بېوزله کورنیو ته خیر رسیږي. د ننګرهار ولایت د سرورود ولسوالۍ یو اوسیدونکي تازه ګل ازادي راډیو ته وویل
نن خبره دا ده چې حکومت د خیریه بنسټونو د بندېدو پر ځای د دوی لپاره د کار میکانیزم رامنځته کړي، یو طریقه دې ورته منځته کړي، ځکه همدا خیریه ټولنې دي چې مثلا سلګونه غریبو کورنیو سره
محمد حلیم آزادی راډیو ته وویل چې ورځ تر بلې بېوزلي او بیکاری زیاتیږي او دا چې د بهرنیو موسساتو مرستې هم پرې بندې شوې دي.
بیکاری چې ده ډېره زیاته ده، کار روزګار نشته دی، هر ورځ ګرځو ښار ته ځو چوک کېنو، کاروبار نشته دی. یوازینی لاره چې مخکې موږ سره کومکونه کول هغه موسساتو خیریه بنسټونو
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته د پراخه بیکاري او بېوزلۍ راپورونه ورکول شوي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د 13 دسمبر په 10مه خبرداری ورکړ چې په 2018 کال کې به شاوخوا 1.9 میلیونه کسان په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا ولري. د اوچا په راپور کې ویل شوي وو چې افغانستان به په 2018 کال کې هم د نړۍ له سترو بشري ناورینونو څخه وي. یادول وړ ده چې د 2023 کال په سپتمبر میاشت کې هم د طالبانو د عدلي وزارت په افغانستان کې د درې خیریه ټولنو په ګډون د 15 بیلابیلو بنسټونو دفترونه د دوی په خبره د ناقانونه فعالیتونو لامل تړلی و، خو د ځینو خیریه بنسټونو مسؤلینو طالبان له دوی سره په سیاسي چلند تورن کړي او ادعا یې کړي چې د طالبانو د عدلي وزارت هڅه کوي چې د دوی فعالیتونه محدود کړي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت حکومت مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
کنده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر رسید
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې
کاوه ساده او روانه جبا
او کچېر میډال ته چغلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
د افغان خبریالی ناظر رشیدی کورنۍ ادا کوي چې هغه د طالبانو په زندان کې له سختو ځورونو سره مخ ده. د نوموړي خور آزادی رادیو ته وویل چې هغه د تېرې سیشن بي پورس په کندوز کې د طالبانو سیمه ییزې ادارې ونیوله، خو د طالبانو حکومت په دې اړه څه نه دي ویلي او نه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب کړي. د خبریالانو او رسنیو ملاتړو یو شمېر سازمانونو د ناظر رشیدی نیول غندلی او د هغې د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. نور جزئیات په دې راپور کې اورئ.
افغان خبریالی ناظرہ رشیدی چې مخکې د نیولو خبرونه خبرې شوی کورنۍ ادعا کوي چې د طالبانو په زندان کې له هغې سره د یوې مجرمې په څیر چلند کیږي. د ناظرہ رشیدی خور حجرې یک شنبه د جنوري 11 ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې د نوموړي لاسونه تړل شوي او په کندوز کې د طالبانو د حکومت د استخباراتو په زندان کې له سختو ځورونو سره مخ ده.
خبرې ازش نه بود،
پاره کوم خبر نه و. مور مې د هغې د پیدا کېدو لپاره له کوره وتلې وه. بالاخره یې پیدا کړه. طالبانو له هغې ګوتې لګولې وې او نوم یې ترې اخیستی و، او یوازې د یوې دقیقې لپاره یې زما خور ورته ښودلې وه. په ډېر بد وضعیت کې هغه یې زنځیر بنده کړې وه. مور مې چې هغه حال کتلی، اوس یې وضعیت ډېر خراب دی.
نوموړي وویل چې ناظرہ رشیدی د دوی د کورنۍ یوازینۍ نفقه پیدا کوونکې او په کندوز کې د یو شمېر سیمه ییزو رسنیو سره همکار وه چې د جنوري په 16 د یوې ټلیفوني اړیکې نه وروسته له کوره ووته، وروسته د طالبانو د حکومت له لورې ونیول شوه. د طالبانو حکومت تر اوسه د هغې د نیولو په اړه رسمن څه نه دي ویلي، او د طالبانو ویان ذبیح‌الله مجاهد هم په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو نوموړي له دې وړاندې په وار وار ویلي چې هیڅ خبریال د هغه د کار له امله نه دی نیول شوی. په ورته وخت کې د خبریالانو او رسنیو ملاتړو یو شمېر سازمانونو د ناظرہ رشیدی نیول غندلي او د هغې د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه یې کړې. یک شنبه د جنوري 11 د رسنیو ملاتړ ادارې نه په جلاوطنۍ کې په یوه اعلامیه کې د نیول شوي خبریالې د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې، او د ملګرو ملتونو په ګډون یې له نړیوالو بنسټونو غوښتي چې د طالبانو پر حکومت فشار راوړي څو ناظرہ رشیدی خوشي کړي. په اعلامیه کې چې یوه کاپي ازادي راډیو سره شریکه شوې ویل شوي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واک وروسته په منځني ډول د میاشتې شپږ خبریالان نیول شوي چې یو شمېر خوشي شوي او د ځینو برخلیک لا هم نامعلوم دی. د افغان خبریالانو د ملاتړ سازمان آمسو شنبه د جنوري 11 په خبره کړې اعلامیه کې له طالبانو نه له قید او شرط پرته د ناظرہ رشیدی د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه کړې، او ویلي دي چې طالبان دې د هغې د نیولو او توقیف دلیلونه بیان کړي، او د خزینه افغان خبریالانو امنیت او بنسټیز حقونو ته درناوی دې ډاډمن کړي. دغه سازمان ټینګار کړی چې د خبریالانو نیول، ډارول او خاموشه کول د بیان له ازادۍ ښکاره سرغړونه ده او باید سمدلاسه پای ته ورسیږي. په ورته وخت کې یو شمېر خزینه خبریالانو چې مخکې د طالبانو د حکومت لخوا توقیف شوی وای چې د توقیف او شکنجې له تجربې وروسته دوی نور نشي کولای خپل ژورنالیستیک فعالیتونو ته دوام ورکړي. لډلې یوې خبریالې چې نه غوښتل نومې په راپور کې خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د یوې بهرنۍ رسنۍ سره د همکارۍ په تور نیول شوی و، داسې مهال چې هیڅ بهرنۍ رسنۍ سره یې همکاري نه درلوده.
په ټوله کې د طالبانو زندانونه ډېر ویرونکي دي. هلته په وحشیانه ډول له زندانیانو سره سلوک کیږي، سخته شکنجه ورکول کیږي. ان کله چې له زندانه ووځي هم بیا دې هم هغه بدې خاطرې له ذهنه نه ووځي. اوس نشم کولای چې آزادانه ډول بیرون وګرځم. مخکې مې هم میروه، خو اوس د دې له امله چې بیا ونه نیول شم او څلوېښتم ریاست ته مې بیا یونیسي، ویره مې دوه برابره زیاته شوې ده.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د خبریالانو مرکز د تیر 2015 کال د ډسمبر په وروستیو کې په یو راپور کې وویل چې په دې کال کې د 30 خبریالانو د نیولو په ګډون د تاوتریخوالي او د رسنیو له ازادۍ څخه د سرغړونو لږ تر لږه 215 قضیې ثبت شوي چې 15 خبریالان لا هم د طالبانو په توقیف کې دي. د طالبانو حکومت له دې وړاندې د بشري حقونو د نړیوالو بنسټونو او د خبریالانو د ملاتړ کوونکو سازمانونو له لورې د بیان له ازادۍ نه د سرغړونو په تور تورن شوي، داسې مهال چې طالبانو تل ادعا کړې چې دوی د اسلامي او ملي ګټو په چوکاټ کې د بیان ازادۍ او د خبریالانو حقونو ته ژمن دي، خو د دوی دغه ادعا خبریالانو او د رسنیو ملاتړو بنسټونو ته د منلو وړ نه ده.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ 24 ساعته اورېدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دا غزمر دا هلمند ولایت کم پنبه چی دی، دا غم باید چی دا وزیر صاحب تللی دی هند تا دا دا غلاص لیک و سرو کی زبک زکه دا غزمر دا پنبه و کمت دیر چچ دی دیر کم دی زکه دا دری کالا و آخوات دا پنبه دلتا چی مش خرچوالا دا غا پنبه تقریبا پا آغا وقت که پا کالدارو بانی 15 لسا و 14 لسا و تر 200 کم نرخ اوس په 100 افغانۍ دي. دا درې کاله مخته نو زموږ مثلا چې کود را نیوس انبار را نیوس یوه ګونی انبار په 15,000 افغانۍ. دا د مځکې کم مصارف چې دي په دا خلګه یې اړه یې په ټکټرانو یې جوړیي په 6,000 کالدار یې
یا په 1500 افغانۍ باندې یو جریب وسولاړی و. دا خلک ډیر تنگ دي، ډیر په عذاب دي.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه عبدالحبیب د زابل د ولایت شاجوی ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زموږ د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه ده چې ځوانانو ته کار پیدا کړي. ځوانان هم ټول په خارج کې دي، در به دره دي. که دغه زما غږ تر لوړپورو چارواکو ورسېږي خو ډېره به ښه وي. مننه.
ستاسې پیغام